پور شوې ده. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویپانې د بندیدو په اړه سندې ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکرين ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکرين په جګړه کې بې پرې دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتګیږي چې د غنی خان د شاعري پاړه یې لیکلای.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړی، بلکې داغه په شاعري کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راتوایي چې ادبی فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبی فنون څومره ډیر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د لږ شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویې سره مرسته کولای شي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتون اثر په غنی کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وای دا قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبنی اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. په هم دی اړه مرکه ور سره لرو.
یو ګډه همغږي د دینو علما او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازم ده چې رامنځته شي ترڅو دغه مسائل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قرآن کریم پخوانی او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلما او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسه په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالمالک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوی 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډیر پام وکړي.
پتال کے د جمعات خوشی
غنی غنی تا د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مو له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
حلوا نفالو دادا وی اشار ظاهر گوری او ظاهرت فاسق دادا رب سر دمینه ترخشت سقی سادا یار یار دقهارنا د ایمان اصلي اسادا د جنون او د جانانستا سمهمال فلسفه دا.
ډاکټر صاحب کده نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي هغه څرنګ دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوې ده، دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غنی د شاعری نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټر او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي، خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نو، د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتي انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نو، او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده، دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوې دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیسته شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه د خبره کړې وه چې دی په هندي سبک د بیدل غنی کشمیری او طالب ملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازم وه؟
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کوم ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، دغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی، بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کومې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کوم مقام او د کومې سویې لیکوال دی نو دا غیتا یون هم لانه ده شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، لنور شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې ده؟
دا څه ده چې شاعری ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وی، غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځینې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځینې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو د ځینې نورو شاعرانو راخستی دي، خو دا هغه چې کوم پیشکش دی، دا هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی، او د ځانګړتیاوي او ځینې نخې دا دي چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې، بلکې غنی خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې د زه شاعري هم په هغه ټکو کې کوم، بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري، بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري، بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو کې په نظر راځي، بیا غنی زما خیال لوم دغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې موږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا هی وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي، نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونو چې دا ځان له ځان له چاپ دي پاغي غور وکړو، نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه دي، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي. یعنی رومانوی دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعری کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله موږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت دی، رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډېره پراخه، خو مونږ د فلسفې او د رومان پورې محدودو. په کار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو، چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي، چې ډېر کم شاعران دغه سي دي، او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبره دا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غي جدوجهد د غي هلو زلو ته ډېر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د هغې سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجهد نښې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرموي، د پښتون جذبات راوچتوي، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکۍ پې لاړې، او که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې. هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لاره باندې روانه ده، او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام د هغه د شدت پسنده دی او د پښتون د جلالي رنګ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي، په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا څه ده ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډېر ګران دي. نو دا خو د خوشقسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر، زمونږ لیکونکي، زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډېره رستو راغلی ده. یعنی داسې یو شمېری چې په تیرو 15-16 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډېر کم کېدلو. دغه تیر 15-16 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، د هغه په رومانویت هم کېږي، د هغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دې 15-16 کالو کې ډېر کم کار شوی دی. دا چې زه کوم د تیز کار زمانه یادوم، هغه هم کم دی. زمونږ د دانشورې طبقې لپاره کار دی چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، په هغه کې ډېر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلق وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته او خور خلق وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته او خور زیم ناس زیار ویختو کې د نرګس ګلونه دما زیم ناس زلا جانان یو تصور کې جوړ و ما کلستر کې تور و ما کلشن
ادبی فنون شعر او نثر خلای کوي خواغه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاري وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبی فنونو پوه نشي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی، خو که دوی په ادبی فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مو له شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبی حوزه کې د ادبی فنونو نقش څه دی؟
د ادبی فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندۍ سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولی شي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري ډېره وپایي له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي، خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولی شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمور ورته وایو، انشاء او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي. د ادبي فنونو کې شاملېږي، د ادبي فنونو په علومو کې شاملېږي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډېر په عامیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخه من سړی ده، خو په دغو کې بیا وروسته طبقه بندي سوي ده. مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغو کې فنون انتخاب سوي دي، لکه څنګه چې له عامې ژبې یا له عادي ژبې ګرامر راوزي، له هنري ژبې فنون راوزي.
مننه. ادبی فنونه زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبي حوزه کې د تطبیق په اړه سیورته وګورو، د موږ ادبي حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوې ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبي فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه دا ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمیل نه کړو. موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه ایجاد شوی، اول نقد ایجاد شو، کره کتن رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه. اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري بلاغت، چې لومړی بیان، دویم بده، او دریم معانی.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی وو، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل، استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و چې سړی یادونه کولای شي. خو هلته پخپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن چې ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته به دې تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې چې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي، هغه ډیره د عربي ژبې تر اغیز لاندې لیکل شوی دي. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده، او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپارل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هره ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنی ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینم ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره، له هغې ورځې پس نه ته راغلې بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو، بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بیلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو، دا عیب ده. نو بنان موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو، هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي، مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوي راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده، چې شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو، دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه سهی وپالل سي لا غوړېدای سي، لا یې څانګې پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي چې مثلا کوم ډېر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي. اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی چې سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي، اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یوه نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط پکار دا ده چې د شیانو تر مابین د تشبیه نوې وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د ده له شعر سره، د ده د شعر او د هنر او د لیکوالي له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهېږي چې څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیزی صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادب پوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي، هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي. یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
زما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي. که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي، دا په الهام کې راځي. که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي، که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي. خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده، یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې دی شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي. لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نسي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر هغه بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای چې د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای چې د طبیعت د پدیدو او د ډېرو مفاهیمو او د مسایلو ترمنځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي، نور نه صرف په یده غواړي، نه په نحوه په یده غواړي. نه مثلا دا ساده که وایو، که څوک دی نحوي او دی بدی په تفاوت نه پوهېږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا د نحوي هدف څه ده او د بدی هدف څه ده؟ بدی دا ده چې د تا له دلالتونو سره او د تا له اسالیبو یا له هغه د ویل له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د صحیح کارولو، هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي. ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو. اوس تاریخ شته، ارواپوهن شته، مثلا ډېر نور علوم ده طبقه بندي سیبیدی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي؟ نو هغه د هنر د بقا لپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو. صحیح ده چې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، له هغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره ور وښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمدزی وایي، که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمدزی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زای صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کانفرنس ورکړ. که د دې کانفرنس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلامون په دې کانفرنس کې په دوو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې په پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې، او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوې دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو
تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قران مجید په نوم د په 1240 لمریز کې د هندستان بهوپال کې چې دغه سیمه پښتنو لخوا ته او پښتانه واکمنو د هغوی لخوا خپور شوی ده، او دغه تاثیر بیا د افغانستان او هندستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیا شوی ده او د په هماغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداری ژباړه ده، دا هم 1240 کې لیکل شوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوي له اردو ترجمې څخه پښتو شوی، یعنی دوم مقام هماغه د مفتي محمد فتح الله قنداری ژباړه ده. نو دغه د ترجمو خبروله بله دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوی او کومه دومه او درېمه تر دغه اوسه پورې چې لیکل شوي دي، ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسوه.
تاسې یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدولت منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللای. دا تفسیر په 1206 یا 1210 هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو 1.5 کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده، یعنی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی د تفسیر ده چې په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپي تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري، یعنې تر ټولو لومړی چاپي پښتو تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغې موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل او بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 300 کاله کې دې موضوع ته اشاره شوې ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېرې ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات و کوم څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع وه د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ که ووایو د قرآن کریم تفسیرونو ترجمو پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي دي، یعنې تاسې وګورئ چې د 150 په شاوخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیو ټوک نیولی، دوه حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه ده، لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په که موږ ما کوم حساب ته ورته کړی نو د 150 په شاوخوا کې تفاسیر او ترجمې څه لیکل شوي دي، او هر ټوکې چې 500 صفحې موږ حساب کو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي، یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو
ترڅنګ د منځ ژبې ته خدمت کړای دا پښتنو ته خدمت کړای دی دین دی رسولو په برخه کې رسالت ادا کړای دا ولی ستونزې همسته وغه د ژبې په اړه باندې بحث ست په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت د طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده هغه سي حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی دا یو ستونزه ده او موږ داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده ژبني مسایل پکې ستونزې لري زیاتره د همغو لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي یعنی معیار او یې معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه ده نیول شوی خو دا دې معنا نه لري چې ټول به همدغسې داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅوي ده زه تاسو ته مثال درکولی شم په دې وروستیو کې ترجمه شوې ده د مولوي صاحب متوکل سپیڅلی قرآن باندې د هغه ژبه ډیره خوږه ده ډیره روانه ده یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد د علاقه وقار درې ټوکه تفسیر څه لیکل شوی همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي د ژبې هغه کوم ګرامري اصولو چوکاټونه څه دي هغه پکې یو څه مراد شوي خو ولې دا کم دي زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري
احمد زی صاحب یو مهمه مسله چې تاسو هم یاد کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډیر پام نه کیږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کیږي چې عام لوستونکي په اسانۍ سترې اخیستلی نشي مثال وایي باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وي وې ښځې په تیره زمانه کې دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کیږي یا ځینې کلمې نه پښتو کیږي د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي
د دې خو حل لارې شته یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته شي او همغږي رامنځته شي هغوی څه کار کوي هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي دوهمه دا چې موږ خپل هم دغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصولو ځان پوکي هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده طبیعي جوړښت ده په هغو باندې ځانونه پوکي او کولی شي خپله یعنی د یادې لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي یعنی یو ګډه همغږي د دینو علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دینی احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي د ځینو جملو ډېرې اوږدې دي هغه مفاهیمې سره ژولي بیان کړی دي کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله ترکیبونه د نورو ژبو دي دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یادې ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري ترجمو رنګ قرباني غالب ده او بل خبره ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سب تبارز نه ده کړی چې د نورو مفسرونو او نثر لیکونو هغه دیغه پیروي کړي املایي غلطۍ سته پکې خو دې ټولو سره سره خېګنې سته ده فوق العادګي لري مطلب ده چې خواله لري دغه ترجمې ستونزو سره سره کې غني موږ د حسابولې سو یا ویلې سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړي توګه دغه ورسته یغه ډېری خوږی دي آسان دي عام فهم دي روان دي د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یو ډېره ښه زیاتونه ده او د بل د لغاتو په اړه که ووایم چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده خاصتا لهجوي لغات پکې څه ده چې دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده یو ښه زیاتونه ده
رنو اوریدونکو د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو دا کیسه ګرد نومېږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو تر بلې اونۍ ښه وخت
دمځکه لور ته د شنی سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د مرختو له خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی اسمان کې دارا پیدا شوي رنگونه داسې ژر ژر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولیکوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوی چې له اسمان را خوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ را وبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
کلی ببیاړم کلی قاصد راوړي خبر او نه پخپلا راځي زمان او دا مکان پجب نپ